سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وي د امریکا پاوس په افغانستان کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسی نه لري. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چرو د وزارت لخوا اعلامیه وایي چې د بچبازۍ او د یو شمیر پولیسو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری موضوع اصلا پخوانی معلومات دي او دا موضوع په افغانستان کې په بشپړ توګه او په جدي توګه څارل کیږي. دا هم اوري چې د طالبان نوی مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې حل ټینګېدای شي چې ټول بهرني عسکر له دې هېواده وځي. په دې اړه د شارو کارپوهانو مرکه هم درته خبرو. خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وایي پر کوچنیانو د جنسي تیری د پیښو د زغم پالیسي نه لرو. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو لوی څارونکی جانسوب کوي امریکا پر دې سر کې پټوي چې د افغانستان ستونزې د دې هېواد پر پولو اوښتې دي. او د اروپای ټولنې د غوړو هېوادونو د کورنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه د 160,000 غیر قانوني کډوالو د ویش لایحه تصویب کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وای موږ د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لرو. کیمبل دا خبرې د نیویارک ټایمز د ریپورت په اړه کړې چې د یک شمې په ورځ خپور شو. په ریپورت کې ویل شوي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې وه چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پوچې کړي. خو کیمبل وای چې دا ادعاوې حقیقت نه لري. جنرال کیمبل پرون سه شنبه په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. خو د ښاغلي غنی دفتر د دې لیدنې جزئیات نه دي څرګند کړي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو لوی څارونکی جانسوب کوي امریکا پر دې سترګې پټوي چې د افغانستان ستونزې د دې هېواد پر پولو اوښتې دي. سوب کو ویلي د افغانستان هیروین د اروپا بازارونو ته رسیږي او افغانان په سیمه کې دریم ستر ګروپ دی چې اروپای هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه د جانسوب کو له دفتر خبره شوی ویل شوی چې د درغلیو او ناوړه استفادې له امله د امریکایانو د مالي میلیونونه ډالر ضایع شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده. جانسوب کو د امریکا پر حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې په غیزمن ډول د خپل پیسو د لګول لپاره هڅې زیاتې کړي او عاجل اقدام وکړي. د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورټي او ترانزټي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د درې واړو هیوادونو د استاذ سرمنځ د خبرې پرون په تهران کې وسوې. په دې خبرو کې موافقه وسوه چې په دې لړ کې بغوند په نوي ټیلی کې کیږي. په کابل کې د سیمه ییز اقتصادي همکاري یا ریکا په ورستي کانفرنس کې پریکړه وسوه چې د چابهار بندر موافقه لیک به ژر تر ژره چمتو شي. په جوزجان کې امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو دوه تنه بزګر چې د ولایت مرکز ته د سودا لیږدول پر مهال توشتولي وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي دا کسان څلور ورځې مخکې توشتول سی وو. د دې کسانو کورنۍ پرون په سرپل کې د والي د دفتر په وړاندې اعتراضیه لارون وکړ. له دوی سره دوه کوچنیان هم ملګري وو چې خوشي سوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بیا هم اشراغلست د اروپای ټولنې د غوړو هیوادونو د کورنوي چارو وزیرانو سیش پرون سه شنبه د 160,000 غیر قانوني کډوالو د ویش له هيئه تصویب کړه. دا کډوال به چې په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي فراتلونکو دوه کلونو کې پر مختلفو هیوادونو وویشل سي. دا پلان په اروپای هیوادونو کې د شدید اختلاف لامل پرون پر رایګری ته وړاندې سو. د چک جمهوریت، هنګری، رومانیا او سلواکیا حکومتونو د دې پلان مخالفت کړی او منفي رایه ورکړې ده. د سلواکیا صدر اعظم پرونول چې د خپل کاري مودې تر پای به غیر قانوني کډوالو ته په خپل هیواد کې پناه نه ورکوي او د چک جمهوریت صدر اعظم د دې لایحه تصویب د منطق ناکامي بللې ده. د روان کال په لړ کې لرته لږه 15,000 غیر قانوني کډوال چې له سوریه، عراق او افغانستان تښتېدلې دي اروپایي هیوادونو ته رسیدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت وای په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی. امریکایي چارواکو فرانس پریس اژانس ته ویلي ابوبکر الترکمانی د رواني سپتمبر میاشتې په 10 نیټه د عراق په شمالي ښار تلافر کې په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وای ترکمنی د جنسي استفادې لپاره د یزیدی اقلیت د شوزو او انجنونو په قاچا کې لاسلود د پینتاګون وایند د داعش ته وجل سوی مشر د دې ډلې د ادارې امیر په نوم یاد کړی دی. د چین ولسمشر شی جی پینګ پرون امریکا ته ورسید. د متحده ایالاتو د چین د ولسمشر لومړی رسمي سفر دی. ولسمشر شی به لږ تر لږه دوه ورځې په سایتل ښار کې له سوداګرو او د ټکنالوژۍ له یو شمېر متخصصینو سره وګوري او بیا به له ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو لپاره واشنګټن ته ولاړ سي. ویل کېږي چې د انټرنیټ امنیت به د دواړو رهبرانو د خبرو لومده موضوعات وي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما سلاکار سوزن رایس په وروستیو کې وویل چې له انټرنیټي هکرانو د چین ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې کمزوري کوي، خو د چین حکومت دا رد کړی چې امریکایي ادارو انټرنیټي معلومات ته د غلا هڅو ملاتړ کوي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په تبعید کې و پرون سه شنبه د دې هیواد د جنوبي ښار عدن ته ستون سو. دا دند هوای ډګر یو شمیر مسلینو ویلي چې د ولسمشر هادي صدر اعظم او د کابینې د یو شمیر وزیرانو چې د منځمهاله حکومت جوړولو لپاره ورغلي وو تود هرکلی وسو. د روان کال د مارچ په میاشت کې عدن ښار ته د حوسي ملیشو له نږدې کېدو سره ولسمشر هادي سعودي عربستان ته وتښتید. د یمن د حکومت پلویانو د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په ملاتړ حوسي وسلوال له عدن نه په شا وتنبول. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشونکو وایي د ناټو په مشرۍ له پوځي او سیاسي اتحاد لرې پاتې کېدل جنایتکار کړنلاره وه چې د ده حکومت به یې بدله کړي. پروشونکو پرون سه شنبه د اوکراین د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په ناټو تړون کې د خپل هیواد د غړیتوب پریکړه به راګیري ته وړاندې کړي. د ناټو عمومي منشي چې په کیب کې دې غونډې ته ورغلی وو ویلي چې اوکراین پر ناټو اتکا کولی سي او ناټو تړون د دې توان لري چې د اوکراین سیاسي او عملي ملاتړ وکړي. په عین حال کې د کرملین ویان دیمیتریو پیسکوف ویلي د خپل امنیت لپاره به د روسیې د پولو پر لور د ناټو تړون د پراختیا هر ګام ته مناسب ځواب ورکړي. د ناټو چارواکو پر اوکراین ژغ کړی چې په دې تړون کې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره سیاسي اقتصادي او پوځي اصلاحات عملي کړي. د خبرونو پای.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د امریکا پوځ په افغانستان کې د بچابازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیري د زغم پالیسي نه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه د نیویارک ټایمز خپور شوی رپورټ زوړ او د ناسمو شواهدو او اسنادو پر اساس برابر شوی دی. په روانه خبرونه کې دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې حل ټینګېدای شي چې ټول بهرني عسکر له افغانستانه ووځي. د چارو کارپوهان وایي
ټول دا تعدید دی جګړه جاري ساتي تر هغو چې ټول طالبان په یوه خوله شوي او یو مشر ټاکلی.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر په رارسېدو سره د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي خپرېږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اورېدلی شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وای زمونږ پوځ په افغانستان کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیري د زغم پالیسي نه لري. کیمبل دا خبرې د نیویارک ټایمز د یو رپورټ په وړاندې د عکس العمل په توګه کړې دي. په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. خو د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د نیویارک ټایمز دا رپورټ د یو عسکر چې په 2011 کال کې په افغانستان کې و او بیا وشر شوی د خبرو پر اساس دی او په اوس وخت کې هیڅ ډول شواهد د دې پیښو نه لیدل کیږي. دغه راز نوموړي د افغانستان د کورنیو کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې د بچه بازۍ موضوع او پر هلکانو د جنسي موضوع د جنسي تیری موضوع په افغانستان کې یو شوم او بد عمل ګڼل کیږي او د قانون له مخې جرم هم ګڼل کیږي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کامبل د نیویارک ټایمز د رپورټ دا خبره رد کړه چې وایي پنټاګون خپلو پوځیانو ته سپارښتنه کړې وه چې د افغان پولیسو او ملیشو لخوا له هلکانو سره د ناوړه جنسي چلند پیښې له نظره وغورځوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تېر یکشنبې په ورځ په یوه رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د هغوی د مشرانو لخوا ویل شوي وو چې د بچه بازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. جنرال کامبل ویلي ما پخپل په افغانستان کې په پوځي دورو کې خدمت کړی او بشپړ ډاډ لرم چې د امریکا په پوځ کې داسې کړنلاره هیڅکله هم نه وه موجوده او په ډاډ ویلی سم چې زما تر قومندې لاندې موده کې داسې پالیسي نه ده عملي شوې. د نیویارک ټایمز په حواله امریکایي پوځیانو ته ویل شوي وو چې داسې پیښې که حتی په پوځي مرکزونو کې هم کیږي له نظره یې وغورځوي. د افغانستان سیمه ییز پولیس چې ناټو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزې ته روزلي او په دې هیواد کې ملیشه په دوامدار ډول د خلکو تر انتقادونو لاندې دي. یو شمېر افغانان تور لګوي چې ځینې سیمه ییز قمندانان او پولیس په بچه بازي جنسي تیریو او شکنجو کې لاس لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا رپورټ د یو شمېر امریکایي عسکرو د خبرو او د امریکا د سمندري ځواکونو د یوه وژل سوي عسکر د پلار د څرګندونو پر اساس لیکلی او خپور کړی و. د وژل سوي عسکر پلار ګریګوري بیکلی سینیئر نیویارک ټایمز ته ویلي زما زوی ویل چې هغوی ته ویل سوي و چې که چیرې له داسې پیښې سره مخامخ سوی مخ بل لوري ته واړوي ځکه دا د افغانانو د فرهنګ برخه ده. خو په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قمندان جنرال جان کمبل پرون د امریکا په دفاع وزارت او پوځ کې د داسې کړنلارې موجودیت رد کړ. جنرال کمبل ویلي چې پر دې مسله د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د جمهور رئیس غنی دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي مشر جنرال جان کمبل ویلي که چیرې افغانان په داسې تشدد کې لاس ولري زموږ له عملیاتي ادارو باید راپور راته راورسیږي چې یوه کاپي زموږ حقوقي مسؤلینو ته ورځي او هغوی بیا د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او په دې اړه د اقدام غوښتنه ورڅخه کولای سي. د افغانستان حکومت په وروستیو وختونو کې هڅې کړي چې د بچه بازي په نوم په ځینې لرې پرتو سیمو کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو سره د ناوړه جنسي چلند مخنیوی وکړي. سپین ماڼۍ پر دې مسله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر کوچنیانو او تنکیو ځوانانو داسې تشدد د افغانستان پر قوانینو او له نړیوالو سره د افغانستان پر تعهداتو تیری دی. خو سپین ماڼۍ او پنټاګون دا پریکړه چې د بچه بازي عاملین څرنګه ونیول او مجازات سي د افغانستان حکومت ته پرېښېده ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
مشرانو جرګې د پاکستان دا ادارت کړ چې د پاکستان په هوایي اډې وروستۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې ده. د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د دې جرګې غړو په پاکستان تور پورې کړ چې د افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی او غواړي چې د داسې تورونو له لارې امتیازات خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو ویلي په دا بډبیرې په هوایي ډګر شوې حمله په افغانستان کې طرح شوې وه او دوی به ډېر شر اسناد هم افغان لوري ته وسپاري. یوسف خان صدران پر رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د افغانستان جمهوري ریاست او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په پېښور کې د وروستۍ حملې په تړاو د پاکستان اداره رد کړه، د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې اسلام آباد د کابل په وړاندې د تورنولو لړۍ پیل کړې ده. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي او کله یې هم د دغه هیواد سره صادقانه همکاري نه ده کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د پاکستان کړنې یوازې د مداخلې تر کچې نه دي پاتې شوي، بلکې عمل د افغانستان سره په جنگ لګیا دی.
پاکستان در امورات افغانستان مداخله نه کولن او کاردن ګپ نه ونی.
دا چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي دا کومه نوې خبره نه ده. دا زمونږ او تاسو سره شکلن او څلوي کلن داستان دی. دا یوازې مداخله نه ده، بلکې زمونږ او تاسو سره جنگ کوي. دا په مونږ او تاسو په خلکو او افغان حکومت پورې اړه لري چې نور غلی پاتې نشو او د پاکستان په ځانګړي ډول د پنجاب په وړاندې ودرېږو. خاغلی مسلم یار وایي افغانان او افغان حکومت هم باید د پاکستان په دغه پښتنو چوپ پاتې نشي، بلکې د پاکستان په تیره بیا د پنجاب په وړاندې له سخت دریځه کار واخلي. د تیرې جمعې په ورځ د پېښور د بډابیرې په سیمه کې د پاکستاني فوج په یوې اډې د شوې حملې وروسته د پاکستان د فوج ویان وویل چې دا حمله په افغانستان کې جوړه شوې وه او حمله کوونکي د افغانستان څخه راغلي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم تیره ورځ وویل چې په دې اړه اسناد او شواهد جمع کوي او افغان حکومت ته یې سپاري، خو ارګ ماڼۍ بیا د دغه ادعا له رد سره ویلي چې افغانستان هیڅ کومې ډلې او چاته اجازه نه ورکوي چې د خاورې څخه د بل هیواد پر ضد استفاده وشي. افغان سناتوران ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت باید دوست دښمن وپیژني او د افغان حکومت د هغو هڅو ستاینه وکړي چې د ښه ګاونډیتوب لپاره یې ورسره کوي. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري وایي چې پاکستان باید د صادقانه هڅو له لارې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي، نه دا چې د تورونو لړۍ پیل کړي. دا وایي نواز شریف چې د چاودنو په اړه څه ویلي، دا د خپل بام خاورې په نور اچوي. دوی دې دا ووایي هغه چاودنې چې په افغانستان کې کیږي رهبری یې په پاکستان کې شوي دي، دا یو تور دی او دا لومړی ځل هم نه دی. دوی که صادق وي نو په رښتیا دی د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان څه داسې ادعا کوي او د افغان لوري لخوا په مسلسل ډول ردېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو لخوا د تورونو لړۍ ګرمه پاتې شوې ده. سیاسي کارپوهان وایي پاکستان غواړي د داسې تورونو له لارې په خپل ځان فشار کم کړي او نړۍ ته وښیي چې تروریزم له پاکستانه نه دی غوړېدلی، بلکې پاکستان خپله د دغې پدیدې ښکار دی.
و هم اوریدل چې د مشرانو جرګې د پاکستان دا ادارت کړه چې وایي د پاکستان په هوایي ډګر وروستۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د طالبانو نوی مشر ویلی چې په افغانستان کې سوله یوازې حل ټینګېدای شي چې ټول بهرني عسکر له دې هېواده ووزي. ملا منصور دغه څرګندونې د لوی اختر په مناسبت خپرې کړې اعلامیه کې کړې دي. د طالبانو د نوي مشر د وروستیو څرګندونو په اړه نوریاس نوري د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی سره په مرکه کې همدا موضوع په مرکه کې څېړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ملا منصور چې له مشرتابه سره یو شمېر طالب مشران مخالفت لري او د افغانستان د حکومت لاستاو سره د مخامخ خبرو لومړی دور ته خپل کسان استولي وو، ایا د خپلمنځي اختلافاتو له وجهې د سولې لپاره دغه شرطونه مطرح کوي؟ ښاغلی صافی په ځواب کې ویل،
اوله خبره خو دا ده چې تر هغو پورې په یو واحد مشرتوب باندې پر خواوو د طالبانو امانان نه وي راغلي او هر یو یې جداګانه ځانته فکر کوي، تر هغو به هغه اصلي څوک چې غواړي په آینده کې سر پاتې شي. من جمله اختر محمد منصور دوی نه شي کولی چې وویل سبا سولې ته او خبرو ته موږ حاضر یو. دوی به خپل دا تهدید دی جګړه جاري ساتي
طالبان او صفای صاحب، تاسو د اختلافاتو یادونه وکړه. ملا منصور چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د خپل ځان له اعلانولو وروسته یو شمېر طالب مشرانو پرې انتخاب کړی وو او هغه د پاکستان استخباراتي کړیو ته نږدې کس یاد کړی وو، اوس چې په دې وروستیو کې البته د اسلام آباد او کابل ترمنځ بیا پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ توده شوی، آیا فکر نه کوئ چې ملا منصور به د پاکستان په اشاره له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو او هم له والو سره د افغانستان د حکومت د لاسلیک شو امنیتي او دفاعي تړونونو د لغوه کېدو نوي شرطونه مطرح کړي وي؟
دې کې شک نشته چې د منطقه کې ځینې زمونږ ګاونډي هېوادونه شته دي چې هغه د امریکایي عسکرو په موجودیت په افغانستان کې خوشحاله نه دي. من جمله پاکستان هم ځان ته موانی ویني د هغوی په موجودیت کې د خپلو ملي اهدافو ته په رسېدلو کې، نو ځکه د هغوی مشوره خامخا ورسره ده. دا وایي چې د افغانستان حکومت سره د امریکا مشوره ده، د پاکستان د موږ د طالبانو سره د پاکستان مشوره هم شته، خو راځئ دې ته داسې فکر وکړو چې که امریکایان مشوره راکوي دې خوا او که پاکستان مشوره ورکوي یا خوا، دا دواړه خواوې باید مشورې د آینده د سولې د افغانستان دپاره ورکړي چې هم د ګاونډیو اړیکې کېږي او هم طالبان بخپل کور چی او هم یو افغانی سوچا اسلامی و افغانی حکومت تی جور چی چه دی دخل و خلکو دی افغانستان آینده روخان و اینی او دی خپل جوان پیدا مواد
صفای صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه مخکې باید د سولې په اړه یو تړون وی چې نړیوال هغه پاتې ځواکونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي هغه هم ووزي. د سولې عالي شورا ویلي چې د طالبانو د نوي مشر دغه نوي شرطونه یوه پلمه ده. آیا طالبانو نوی مشرتابه نه غواړي چې له جګړو لاس واخلي؟ البته د یوې مودې لپاره
چې دا پلمه که هم ده دا اول د دوی د خپل منځي اختلافات لپاره ده تر څو هغه رفشتین وشي یو خوای هم د سولې خبر د خولې نه ویستلی نه شي ولې چې دوی ټولو کې منل شوي نه دي. یو دا خبره ده او بله خبره دا چې یکې شک نشته ده چې ګاونډي هیوادونه هم ورسره مشوره لري لکه څنګه چې بینالمللي قوتونه افغانستان سره هم مشوره لري نو دا مشورې باید ټولې هغه خواته وشي هم مقابله ګټې مراد شي او هم سوله افغانستان ته د منطقې ته راشي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه استاد ودیر صافی و چې د طالبانو د نوي مشر د دې څرګندونو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریک کو چې ویلي دي په افغانستان کې به سوله حل ټینګ شي چې له دې هېواد ټول بهرني عسکر ووزي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. سٹارز اینڈ سٹرائپس امریکایي ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې پر افغان سرتیرو د سې شنبې ورځې د بریدونو یادونه کړې ده. سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي د سې شنبې په ورځ په جوزجان او بلخ ولایتونو کې په دوو جلا بریدونو کې 15 افغان سرتیري وشل شول. ورځپاڼې ته د جوزجان د امنیه قمندانې مرستیال عبدالحفیظ خاشي ویلي د سې شنبې په سهار په قوشتېپه ولسوالۍ کې یو خائن سرتیري یو شمېر وسلوال د خپلو ملګرو د وشلو لپاره پوستې ته داخل کړل چې په نتیجه کې 10 عسکر وژل شول. سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼه وایي تر اوسه پورې د جوزجان ولایت د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. ورځپاڼه په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې د چاودنې یادونه هم کوي او لیکي چې په دې حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس زیاتوي دا پولیسان په دولت آباد ولسوالۍ کې د غزمۍ پر مهال چې د سړک د غاړې پر ماین برابر شول. دا مطلب لیکوال په همدې حال کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ورستي پیغام ځینې برخې هم خپرې کړې دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي د طالبانو مشر په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ چې د ورځپاڼې په باور د اختر په مناسبت د ملا منصور د پیغام هدف خپلو پلویانو ته دا ډاډ ورکول دي چې دی د ملا عمر لاره تعقیبوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي دې رپورټونو چې امریکایي ځواکونو د یو شمېر افغان ملیشو او زورواکو لخوا له هلکانو سره د ناوړه چلند موارد له پامه غورځولي دي په واشنګټن کې سخته ناراحتي او غوسه پرولې ده. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پر هلکانو د جنسي تیری او له هغوی سره د ناوړه چلند ستونزه د افغانستان داخلي موضوع ده چې په خپل افغانان باید حل کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت نیویارک ټایمز ته ویلي دوی هیڅکله امریکایي سرتیرو ته نه دي ویلي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو پیښې له پامه وغورځوي. خو د مقالې د لیکوال په خبره هغو امریکایي سرتیرو ته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی دا ښه معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې زورواکي او د غیر مسؤولو وسلوالو مشران پر ماشومانو جنسي تیری او بچبازي کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي اکثریت افغانان پر هلکانو جنسي تیری او د بچبازۍ بد دود یو له شرم ډک عمل ګڼي او د مطلب د لیکوال په خبره د طالبانو د واکمنې پر مهال پر دې عمل بندیز لګیدلی و. د مقالې په دوام کې راځي که څه هم چې امریکایي ځواکونو پر هلکانو د جنسي تیری پر پیښو سترګې پټې کړي خو د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیرو بیا د دې پر وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز په دې لړ کې د 2012 میلادي کال د یوې پیښې نقل کوي. ورځپاڼه وایي دوه امریکایي سرتیرو پر هلک د جنسي تیری په تور یو افغان قومندان وروسته تر هغې تر وهلو او ټکولو لاندې ونیو چې هغه پر ځان د دې تور پړه وخندل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسیدلو سره د څارویو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي واړه مالونه ډېرې پاکستان ته ځي خو ځکه یې بیه لوړ شوې دي. خو د مالونو خرڅونکي بیا وایي چې له نورو ځایونو څخه د مالونو راوړل لګښت غواړي او دوی مجبوره دي چې په لوړه بیه وپلوري. زموږ همکار اجمل تورمان چې ښار ته وته په دې اړه د څارویو له یو شمېر اخیستونکو او پلورونکو سره خبرې کړې دي.
وای کله څنګه کله څنګه راغلو دلته د څارویو بازار ته چې له نږدې د اخیستونکو او خرڅونکو څخه وپوښتو چې د مالونو بیې څنګه دي. ور به شو دوی سره به له نږدې خبرې.
زما نوم عبیدالله بارک صاحب، کابل اوسېدونکی یم.
دا په سری په څو اخیستو؟
دا مې تقریبا په شپږ نیم زره.
شپږ نیم زره؟ یعنی څه فکر کوې دا د اختر لپاره قیمت شوي دي، ګران شوي دي او که نه په همدې به ول پخوا؟
نه ول اوس قیمت شوي تر پخوا. پخوا به چې مثلا په شپږ زره شپږ نیم زره باندې ډېر ښه غټ اخیستو دي اخیستلی شم، مګم اوس په لس زره او په دولس زره پورې خبر رسېدلی.
مانو عرب ده لغمان ولایت کرغی ولسوالی اوسېدونکی یم.
عرب جان دلته اوسېږي او که دا د لغمان نه راوستي دي خرڅون لپاره؟
لغمان نه راوستي خرڅون لپاره.
لغمان نه په څو دي؟ دا خوسې په څو دی؟
یاره دا مختلف نرخونه لري، نو دا اوه دېر زره روپۍ، دا پنځه دېر زره، داسې رقم رقم دي، درې دېر زره، دوه دېر زره، پنځه ویشت زره.
د پخوا په پرتله باندې څونه ګران شوي دي؟ پخوا په څو دا اوس د اختر دپاره نرخ پورته شوی دی؟ نه دی پورته شوی.
یاره نو ما د اختر لپاره خامخا قیمته کېږي، ځکه چې ټول خلک هم د اختر ساتلی.
او تاسې هم خلک د خو ګوتې نه نیسئ، نو چې په لاس وي په شلی خرڅوئ؟ څنګه
په شل باندې نه خرڅوو؟ مونږ هم اخیستي دي، مونږ هم اخلو، بس هلته اخلو. بس قیمته کېږي، ټول مال هر چا ساتلي، خو همدغه ته ساتلي، مصرف یې پرې کړی. هلته قیمته کېږي، اختر ته ټول خلک ساتلی، بس هلته جیکسي مونږ اولو، خو مونږ هم یو زر روپۍ ګټه راوو.
څو دې راوستې؟ څو یې خرڅې شوي تر اوسه پورې؟
یاره خرڅ کړی خو څو سلا نه ده، دغه اوس هم تاسې دغه درې ماله راوستي دي او یو څلور نور هم هلته ولاړ دي پلور کې.
نوم مې ګل محمد ده.
او د کوم ځای نه راغلی؟
زه له شمال چمن.
شمالي نه؟
او شمالي ونیسم، زه شمالي.
دا مال مې شمالي نه راوړی. دا په څو دی؟
پنځه څلوېښت زره.
دا خو ډېر شوخ دی.
شوخ به یې نو.
په څو دی ویلې؟
پنځه څلوېښت.
آخرې په څو؟
آخرې درې څلوېښت.
آخرې درې څلوېښت.
زما نوم نجیب الله ده، د کابل ولایت نه یم، په چارقلی وزیر آباد کې اوسېږم.
څنګه راغلی یې نن دلته؟
نن راغلی وو په خاطر د قربانۍ، چې یو پسه موسه واخلو د قربانۍ لپاره.
څنګه دي نرخونه؟ څنګه دي؟
والله نرخونه ډېر جګ دي.
جګ دي؟
ډېر جګ دي.
پخوا په پرتله څومره ته فرق کړی؟
پخوا په پرتله یاره فکر کوم چې پنځوس فیصده دي. فکر کوم چې دي
اوس په څو درته ویلی؟ یو پسه درته
اوس پاروز کله ما یو پسه اخیستی په یولس نیم زره، هغه پسه اوس په اتلس زره او په نولس زره روپۍ دي.
نو څه وایي خلک چې ولې دومره ګران؟
دوی وایي چې مال نه پوهېږم، خو ما خو لږ چانه واورېده، وایي چې مال پاکستان خوا ځي.
مال پاکستان چې
پاکستان خوا ته ځي؟
ها،
سږل مال پاکستان ته ځي.
دا لومړی ځل نه دی چې د اختر پر رسېدلو سره د مالونو او څارویو قیمت لوړېږي. خلک شکایت کوي چې هر اختر کله چې څو ورځې د اختر لپاره پاتې شي او دوی غواړي چې د قربانۍ لپاره مال راونیسي، نو د مالونو قیمت لوړ تللی وي. دوی دا هم وایي چې باید داسې یو مرجع وي چې د دغو څارویو او یا د دغو مالونو قیمتونه کنټرول کړي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په اووه بجو له رادیو افغانستان نه، د امریکا غږ آشنا رادیو.
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون د غیر قانوني کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړ. د اروپا د ختیځ او مرکز یو شمېر هیوادونو له دې پریکړه لیک سره مخالفت کړی دی. فرشته جلال ته ریپورت لري.
د ختیځ او مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو له جدي مخالفت سره پرون د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس به اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال په هیوادونو وویشل سي. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر جین اصل بورن چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل: موږ دې پریکړه لیک د متن د برابرولو لپاره ډیر کار کړی. دا پریکړه لیک زما په باور د ټولو د صلاح لمخې جوړ شوی دی. موږ فکر کوو چې د هیوادونو پرستازو به مثبت اغیز ولري. اصل بورن پر ټویټر وویل چې اروپا ته د ورغلو 1,60,000 غیر قانوني کډوالو د ځای پر ځای کولو پریکړه په لوی اکثریت تصویب شوه. خو د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر پر نو ویل چې دغه پلان ته یې منفي رایه ورکړې ده. هنګری، رومانیا او سلواکیا هم هغه هیوادونه دي چې له دې پرکلیک سره یې مخالفت څرګند کړی او منفي رایه ورکړې ده، خو فنلند ممتنې رایه ورکړې ده. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یو وار بیا د غیر قانوني کډوالو له ستر بحران سره مخامخ ده. په وروستیو څو میاشتو کې زرهاوو کورنۍ چې له سوریې، عراق او افغانستانه تښتېدلي په غیر قانوني لارو د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته رسیدلی دي. له بله پلوه د کرویشیا صدر اعظم له سربیا غوښتنه کړې چې کرویشیا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره هغوی د هنګري او رومانیا په لور برابر کړي. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو روان بحران د اروپایي ټولنې په رهبرانو کې جدي بحثونه پورته کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې ګڼ شمېر کډوال منلي، څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې د جګړې له امله تښتېدلي دي. مرکل وویل چې هغه کسان به چې خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له امله پرېښي او اروپا ته ورتښتېدلي نه منل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په وروستیو کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل او وی ویل چې هیواد یې د سوریې 10,000 کډوالو ته پناه ورکړي. جان کیری ویل چې راتلونکي میاشت به هم د سوریې 15,000 کډوالو ته پناه ورکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرامونه خبرېږي. خو اوس له سید کمال شاه عارف څخه د مهم خبرونو لنډې زورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل وایي موږ د بچه بازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لرو. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو لوی څارونکی جان سوبکو وایي امریکا پر دې سترګې پټوي چې د افغانستان ستونزې د دې هیواد پر پولو اوښتې دي. د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورټي او ترانزیټي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبرې وکړې. په جوزجان کې امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو دوه تنه بزګر چې د دې ولایت مرکز ته د سودا لیږدول پر مهال توشتولي وو وژلې دي. د اروپای ټولنې د غوړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه د 1,60,000 غیر قانوني کډوالو د ویش له هيا تصویب کړه. د امریکا د دفاع وزارت وایي په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش یو لوړ رتبه قمندان وژلی دی. او د چین ولسمشر شي جی پینګ پرون امریکا ته ورسید.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربان ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په وګړې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکي قاضي عبدالاحد ته ځانګړې شوې چې د غیر مسولو وسلوالو نه شکایت کوي. دا وایي چې له څو مودې را په دې خوا د تخار په شکمش ولسوالۍ کې خلک د غیر مسولو وسلوالو کسانو لخوا زورول کیږي.
زمانو قاری عبدالحاد د تخار ولایت
مشکل مو څه ده؟
زمون خلک چې د خصوصان د شکمش ولسوالۍ خلک چې دی کنه ډیره د امنیت مثلا د بدامنی سره ازګي اواز امنیتي په شکمش کې ډیر خراب دی، خاصتا د افراد مثلا غیر مسول پلاسنه یا مثلا خاصا د اختطافګر او قاچاقچی پلاسنه ډیر پتنګ دی. د شکمش خلکو ډیر په تکلیف او پرنج عذاب اخته دی.
دوی څه ستونزه جوړوي؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
مخکې تقریبا یو دوه ورځ مخکې یو دکاندار بیچاره چې خپل دکان کې و بنا په کومه مشکلات خشونت شخصي چې لرله، هغې بیچارهګان یو افراد مسلح غیر مسول راغله د ولسوالۍ په مرکز کې، هغې بیچاره ووژل. تقریبا هلته امنیتي کسان هم ولاړ و، تقریبا څلوېښت ډېر کسان. هغه متاسفانه هغوی کوم اقدام ونه کړ هغه یو سړی د دېر حکومتي سړی د دېر کسان هغه نه وتښتېده موافق شو هغه فرار وکړه.
دغه سړی ولې ووژلو؟ کومه دښمني ورسره لرله؟ څنګه یا بې ګناه یې ووژلو؟
نه نه نه، هیڅ دښمني نه وو، هیڅ دښمني نه وو، بېخي دلیل بېخي موجود نه وو. بس تقریبا یو دوه میاشت مخکې هغې کور په مخامخ کښې هغه سړی چې دا وژلې مثلا هغې په کور مخامخ کښې یو هغه د تیل ټانکرونه ټانکر اور لګېدلی وو، لیکن خو هغه دښمن چا چې بل کس وو. هغه بېچاره بېخي غریب سړی ده، هېچا سره کار نه درلود، هېچا سره کومه دښمني نه درلود. بس همدغه ستونزه ده چې شکمیش خلکو خصوصا په دغه مشکلاتو کښې ښکته در بدر دی.
یعنې تاسو په دې شپو ورځو کښې ډېر ځوروي وي او خلک هم ترې په عذاب دي؟
وو مخکې خو د افراد مسلح غیر مسول ډېر کوشش کوله، تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ډېر کوشش کوله چې ځان پټ ساتي. اوس تقریبا شپږ میاشتې نه دېخوا دلته د افراد مسلح غیر مسول بېخي ډېر شوي دي. شپه ورځ پله دې پله ګرځي، خلک ځوروي، خلک تنګوي. هره ورځ موږ شاهد یو چې دلته په شکمیش کښې یو سړی وژل کېږي، سربدري بېخي زیاته ده.
تاسو په سیمه کې نور کسان هم شته چې دې ته ورته شکایت ولري او داسې ستونزه ولري؟
وو زمونږ په ولسوالۍ کښې ډېر غریبانان دی، ډېر کسان دی چې دلته ځورولي، دلته دربدر دی. هغې مثلا ډېر کسان دی چې هغې پر سر ظلم شوي دي، لیکن هغه بېچارهګان چې دی خبر نه لري چې تاسو دومره یو خدمت مثلا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي چې مثلا یو د تلیفون شماره ده خصوصا راډیو ازادي نه، خو هغوی بېچاره ګان ډېر خلکو دې نه خبر نه دی چې تاسو داسې یو شماره جوړ کړی چې خلکو مشکلات د خلکو پیشنهاد او انتقادونه دلته اورېدل کېږي. هغوی بېچاره خبر نه دی. که خبر شي انشاءالله د شکمیش خلکو نه، د شکمیش خصوصا زما شکمیش خلکو ډېر دی چې دغه ستونزه لري چې تاسو سره مطرح کړي. دلته خو طالبان ډېرې دي، بس د طالبان د وجود نه افراد مسلح غیر مسول دې ځای نه استفاده کوي.
تاسو کومې حکومتي ادارې ته مراجعه کړې؟ له هغوی سره مو دا مسله مطرح کړې ده چې دلته داسې یوه ستونزه شته؟
ما خو دغه مشکل چې دی زمونږ خلکو خصوصا شکمیش خلکو ډېرې دا ستونزه خپل خاصتا د محلي ولایتي مقامات سره ما ډېر شریکه کړي. ورته مې ویلي د شکمیش خلکو هره ورځ تخار ته ځي راځي، مشکلات ورته وایي. بس متاسفانه ډېر کم توجه کېږي. دا مشکلات د مانه شروع د ټول شکمیش پر سر کښې دا مشکلات را روان دی، د دربدري را روان ده دلته په شکمیش کښې. خدای وکړي چې تاسو زما مشکلات مقامات سره مطرح کړئ چې
موږ دغه ستونزه د تخار ولایت د امنیې له قمندانۍ سره طرحه کړه. د تخار د امنیې قمندان ویاند خلیل الله اسیر په ځواب کښې وویل
شکمیش ولسوالي عمر ده، د بغلان ولایت او د کندز ولایت. هلته منطقوي مشکل ستونزه ډېر دی او امنیتي ارګانونه هلته مستقر دی. هغې توریزم په مبارزه کښې د تامین امنیت د خلکو دپاره دی. او دلته یو مشکل اساسي دا ده چې د شکمیش په ولسوالي کښې د پخوا هغه قمندانان، هغه جادي شخصیتونه، هغه خلک چې پخوا قمندانانو مسله وو، دوی په خپل په منځ کښې یو سلسله مخالفت لري. همدغه مخالفت کښې لږ ستونزه ده چې خلک د هغې نه همیشه شکایت کوي.
اسیر صاحب، دغه خلکو چې له شکمیش مونږ ته تلیفون کړی، خپل مشکلات یې ویلي، دوی وایي چې کله د امنیې قمندانۍ یا ولسوالۍ ته ځي نو د دوی مشکل ته چندانې پاملرنه نه کېږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو دا مسله تاییدوئ او که نه یې تاییدوئ او وایئ چې حکومت له خلکو سره همکار دی، نو ولې داسې مسله رامنځته کېږي؟
حکومت بالخصوص امنیتي ارګانونه زمونږ پولیس او خلکو سره همکار دی، همیشه رسیدګي کوي د خلکو په مشکلاتو باندې، په عرایضو باندې رسیدګي کوي. څوک چې هلته عارض شوی ده او ادعا لري په چا باندې هلته رسیدګي نه دی شوی، هغه کولی شي را شي دلته مرکزي قمنداني ته، دلته ولایت کښې ده، دلته قمنداني ده، امریتي امنیت ده، دلته عریضه وکړي او په هر چا باندې چې ادعا لري مونږ د دې ځای نه رسیږي وکاږي.
اسیر صاحب، دغه خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کښې یو شمېر خلک دلته ځورول کېږي، وژل کېږي او امنیتي ځواکونه هېڅ توجه نه کوي، اقدام نه کوي. تاسو دا مسله څه ډول ارزوئ؟
دا خو یو شخصي ادعا ده، چا باندې چې ادعا کوي هغې د ځان شخصي ادعا ده. مونږ نه تاییدوو دغه، ځکه چې دلته هلته شکمیش ولسوالۍ کښې قمنداني شته، ولسوالي شته، محکمه، هر څه دولتي ارګانونه شته. خلک څوک چې عارض کېږي هغې ته رسیدګي کولی شي. مونږ ډېر رسانېدلو هلته، کوم قاتلونه دي، کوم غلو دي، دوی ګرفتار شوې ده، دلته قانون په هغه کښې تسلیم شوې ده. دوی کوم یو چې هلته شخصي ادعا لري هغه مستند یو عریضه ترتیب وکړي، را شي دلته کولی شي چې بیا د دې ځای نه رسیږي.
څه وخت تاسو ته درشي او څه ډول عریضه تاسو ته در وړي څنګه به ورسره همکاري وکړي؟
موږ ستاسو چې قانون امر کوي هغه څه اقدامات کوو همیشه خلک لپاره موږ دلته په خدمت کې ناست یو. هغه کې ادعا لري هر څه باندې که حکومتي خلک دی که رعایت خلک باندې ادعا لري که هلته رسیدګي په دې رایز باندې نه دي سوی دی باید عریضه ترتیب وکړي مستند په هماغه ادعا باندې. په دغه تاریخ کې همدغسې یو کار شوی دی او هلته موږ په عرض باندې هېڅوک غور نه دی کړی او بررسي نه دی کړی او هغه عریضه یې راوړي دلته مناسب څخه لاس کړي هلته موږ دا زمینه برابر کړو چې دا خلک راشي د تاریخ سره یو ځای وزو هغې ته او انشاءالله چې قمندان صاحب دغې په ستونزو باندې رسېږي.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې حتما به ورسره همکاري وکړئ او د دغه غیر مسؤولو وسلوالو له زور زیاتي نه به یې وژغورئ؟
خلک هر وخت چې راشي نه تنها د اشکمش په ولسوالۍ موږ په ښار کې شپاړس ولسوالیګان دی خلک هلته مشکل لري ستونزه لري چې د هغې محلي حکومت هغې په ستونزو باندې رسېږي نشي کولی دی راشي دلته عریضه وکړي موږ د دې ځای نه څه چې قانون امر کوي موږ عمل استي انشاءالله په خدمت کې حاضر
یو. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0298290020.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. د تیرو خبرونو په څیر دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي چې د خبرونې وخت په پام کې نیولو سره یې ځینې درته خبرو او پاته په نورو خبرونو کې اوریدلی سي. په لومړي سر کې به د هغو دوستانو خبرې واورو چې په خپلو سیمو کې د امنیت ستونزو په اړه راستولی دي. دا برخه به د کندهار ولایت څخه د یوه اوریدونکي په خبرو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په وطن کې عملیات ترسره کړي، عملیات نه دي، دغه شو بیا راپورته کړلې، سرایونه یې ګرده را نړولي دي او حیوانان یې ګرده راته بوتلل، پیسې یې راته واخیستلې، پسونه یې اندازې مردار کړي دي، شپه رو یې بوتلل، شمسیان یې د خلکو څخه بیاوړلې، تاوانونه ډېر رسولي. زما اشرف غني څه دغه عیله ده ډاکټر اشرف غني څه چې دا خلک زموږ سره بند کړي، سرایونه یې را نړولي دي او مشرګاټان د میوند ولسوالۍ باندې دا مشرګاټان دي، علاقه دا ګرده مضمون خلک دي، مسکنان خلک دي، ګرد خو موټران لري تګ را تګ پر دی کوي. وسلام.
اول خو زای دری د روزګان د ولایت تشید احساس ته ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په ټولو نورو پلو چارواکو سمې له دا ده چې د سره په دغه نوو ولسوالۍ کې هلته وردو معاشره دي د درو میاشتو په وخت کې، نو غواړم چې یا دغه وردو ته کومک ورکړي یا یې را انتقال کړي مخ پر دی خوا عسکر پولیس مو ټولو ټکر ټکر شوه څوک لوټ کې پراته دي او د سره د سیمې څخه د دغه ولسوالۍ څخه در اوسه و ډېر کورونه کراره دي، بچان یې په دښو ورو کې دي. نو غواړم د دولت څخه چې یا دې جدید کومک پر دې خلکو سره وکړي، جمع دې یخ دې د خلکو بچان په دغه یخ کې پراته دي، یا دې کومک ورسره وکړي، یا دې دا وردو را انتقال کړي، دا سیمه دې لکه چې خلک خپل په کورو کې د تشویش سره. وسلام.
روزګان ولایت ته د اساس ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې ډېره زیاته بې امنیتي ده. د امنیتي چارواکو څخه غواړم چې زموږ ولسوالۍ ته مکمله پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
زه اکیم ملا د مرجې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د مرجې ولسوالۍ کې بیا خصوصا د ستانې څخه د ستانې سیمه چې د ورور ډېره بیا حمله ده، دغه تقریبا دا څو کلونه کېږي چې جنګونه په کې روان دي. دا چې د ورور خاص او خاص د مالي پولیسو د خوا څخه بیا حمله شوې ده او دلته د مالي پولیس څخه خلک ډېر ازار، مثلا ډېر خلک ازاروي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش دی چې د مالي پولیس پر ځای باندې د مرجې د ولسوالۍ د شتنی سیمې ته ملي اردو راولي، دغه انشاءالله په وطن کې به امن داسې خلک به برقراره شي. او بل زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا هیله ده چې اشرف غني صاحب چې دی مثلا په افغانستان کې هېڅ چې دی کښېناستلی دي، هېڅ پرمختګ نه دی سوی، نو بیا څه دي دا زموږ پیغام دي مثلا دنیا ته ورسېږي.
زه سیند زای د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم.
په افغانستان کې اتل هغه څوک دی او خلکو ته هغه څوک ورپېژندل کېږي چې ډېر خلک قتل کړي، وطن ړنګ کړي، وطن په خلکو باندې خرڅ کړي او بیت المال چور کړي، تلایي کړي، د خلکو په مالونو باندې تجاوز او تیری وکړي. په افغانستان کې هغه اتل دی او د اتل ورځې لمانځل کېږي.
بل منګلی تیموري د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه خبرې کوم. زموږ غوښتنه دا ده چې د موسی کلی ولسوالي ډېره په بامنه ده. موږ غواړو د لوړو مقاماتو څخه چې دا زموږ د ولسوالۍ ته یو متوجه شي او توجه ورته وکړي د امنیت پر برابر باندې. فقط وسلام.
سلام علیکم. زه د جراوت ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې ورور زموږ په کور کلي کې شر شور دی، جنجال دی، اوانونه دي او اوانونه اوري، خلک یې تباه او برباد کړه. د حکومت څخه دا واک وتلی دی ورور نه کړه، اوس اوانونه غورځي، وطنونه یې ګرده تباه او برباد کړه. د یرهوت درېمې سیمه چې د چارواکو په لاس کې ده، دوی ایسې د طالبانو په لاس کې ده. وروره خو دغه د حکومت دې دغه وکړي چې ولسوالۍ وریله کې چې دا مسلمانان آزاد چې د لوی اختر شپې دي. وروره زما پیغام دی د ازادۍ راډیو ته ورسېږي. وسلام.
سلام علیکم. کامران مامون خبرې کوم د مروري ولسوالۍ نه. زموږ په مروري ولسوالۍ کې تقریبا امنیتي ستونزه ډېره زیاته شوې ده او که چېرته دغه ستونزه نوره هم زیاته شي او دغه وسلوال ځواکونه په مروري ولسوالۍ باندې برید وکړي او نو ټوله به امکان لري چې ټوله ولسوالۍ د سقوط سره مخامخ شي. له چارواکو څخه مو هیله ده چې ځان پرې خبر کړي، خو نو بیا به ډېرې بدې پایلې ولري. خدای پامان.
السلام علیکم. مرزا خان مینه پالم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ د میرویس منستر سفته دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته وکارم ته دا پیغام وایم چې زموږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان بدل شوي کې نه مسایه ده، ځکه ټول ځوانان بېکار دي او پر کور ناست دي. دا ځوانان څخه به دغه ځوانان جوړ شي چې غلاو ته به مخکې اوس هم ځینې ځوانان په غلاو په نشي توکو اخته دي. هیلې مې د شفقاني احمدزي څخه دغه ده چې کار موږ ته برابر کړي. وسلام.
تجراوت ولسوالۍ څخه خبره سره کوم چې موږ په وطن کې داسې ستونزې دي چې لارې بندې دي، جنګ شروع دی، دا کردګي دغه نشته، کومک نشته چې راشي پر موږ باندې دا چال دی، لارې باندې بندې دي، خوراکه وشي نشته، لارې ګرده را باندې بندې دي، موږ مریض شي نشو. بیا وعلیکم السلام.
هلو السلام علیکم. دغه بګزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ موټر پر لارې د ډېرو سخت غټو مشکلات سره مخامخ دي. د پوستو والا ټوله پیسې چې نیاکې وهلو او ټکول شروع یې، نو موږ د دې ژوند تیرې سیه به منه. نو موږ دا غوښتنه غواړو د حکومت څخه چې دا زموږ لارې په امن شي او زموږ لارې ایله شي. لارې ټولې بندې دي، یوه لارې ایله ده، په هغه لار باندې وهلو ټکول شروع یې. السلام
علیکم. زه استاد ګزود ولسوالۍ څخه خبره سره کوم. موږ ته په دې لارې باندې ډېر مشکلات دي چې د ترینکوټ څه موږ راځو ترګزو پر د مشته په لارې باندې پوسټ چې 55000 روپۍ باندې مشته روپۍ اخی ام بي زه تیز ونه سر کوي وهلو ته کول لا رقم مو لی چې بخي وهلی.
محمد رسول پر کوم د سن بول دا کس ازادي رادیو کار کوم ته ټول سلام وایم. زه دا وایم چې دا د سن بول دا بول سوالي کې لیر په خدمت نه دی سوی ټول پیسې لولو چارواکو ته ولاړه په دې څوارلس کاله کښې ولاکه درې زره څلور زره کوره پراته دي. نه مدرسه شته، نه یو مکتب شته، نه یو سړک شته، نه یو برمه شته. زموږ اواز یې ورسېږي د اشرف غني په لوي. وسلام.
دوستانو د امنیتي ستونزو په اړه مو ستاسو نظرونه او شکایتونه خپره کړه. که چیرې د ازادۍ راډیو نورې خپرونې هم واورئ نو دغه موضوع تر ډېره په بېلابېلو پروګرامونو کې تر بحث لاندې نیول کېږي او په یو نه یو ډول ستاسو غږونه تر مسؤلینو رسول کېږي چې ځواب یې تاسو اورېدلی او یا یې اورئ. ازادي راډیو په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره په خپله له ولسمشر اشرف غني سره یوه ځانګړې مرکه هم درلوده چې له هغه سره هم د هېوادوالو بېلابېلې ستونزې شریکې شوي دي. غواړم د ولسمشر غنی د خبرو یو برخه تاسو ته دروړم چې د هم ستونزې منی خو په دې برخه کې د خلکو پر همکاري هم ټینګار کوي. دا تاسو د هم د ولسمشر څرګندونی
مننه. اما کار د ولس کار او معیار د قضاوت د ولس خواله او ښېګڼه ده. زه له خپل الوزنو نه راضي یم، نتایج د کار نه راضي نه یم، ځکه چې د ولس غوښتنې د یو هر اړخیز بدلون دپاره دي. هر اړخیز بدلون دپاره موږ تهداب ایښی، اما وخت چې تهداب کړی او ولس غواړي چې پوره تعمیر وګوري منځ کې یوه فاصله ده. نو هغه شی چې ولس نه ګوري هغه سوي دي چې انشاءالله تعالی افغانستان له درې انتقالي پړاونه، سیاسي انتقال نه، امنیتی انتقال نه او اقتصادی انتقال نه، بریالی وبوس. اما موږ جدي ستونزې لرو او د دې ستونزو حل یوازې ما کار نه ده، د ټولو افغانانو کار ده. اتحاد غواړي، اتفاق غواړي، تمرکز غواړي چې موږ وکړی سو هغه بدلون چې ولس غواړي ترسره کړو، او انشاءالله دا به په راتلونکو کلونو کې ترسره کیږي.
دوستانو، د ولسمشر اشرف غنی د خبرو یوه برخه مو واورېدلی چې د خپلو کارونو په اړه یې کړې وې. بیا هم ورزو د یو شمېر نورو اورېدونکو پیغامونو ته چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتوونکي دستګاه کې پرېښېدې. لومړی د هغه دوست خبرې اورو چې د پوهنې او تعلیم په اړه غږېدلی دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زموږ غرض دی د معارف پر لوړو مقاماتو ته ورسېږي. څرنګه چې په یو مکتب کې تخته وجود نه لري او کني استاد رسمي چې هغه مسلک معلوم نه وي، د کیمیا، د ریاضي، انګلیسي په لحاظ فزیک، د دغه مکتب د راتلونکی حال څنګه وي؟ او په دوهمه مرحله کې کوم وخت چې کمی استاد و مکتب ته ورځي هغه په نه میاشت کې معاش نه لري.
زه د ازادي راډیو ته سلامونه وایم. زه نیاز محمد د پاریاب د دولت آباد ولسوالۍ څخه. زما د ازادي راډیو سره خواهش چې زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسي. زموږ د پاریاب د شولدریا په ولایت په ناوه کې اووه کاله کېږي ښوونځي بندې، مکتبونه بندې، هېڅ نشته. معلمان او زورواکي هغه چې معاشروي خوري یې په خپله، او هېڅ نشته، نه ښځه شته نه شی شته. دولت مې دا خواهش دي چې دغه په ښه اړتیا وو هغه ځای ته چې اړتیا وي پر هغه شیانو مصرف کړي، نو دا به ډېره ښه وي. سلام، د خدای په امان.
بله، السلام علیکم. زارع ګل د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اوسېدونکی فعلن د مای پارل بیخ نه خبرې کوم. دا حکومت ته خو موږ ولا ایران ډېر چې هره ورځ چوټي، هره ورځ چوټي، دا د مسود چوټي سو، دا د پیم چوټي، دا د رباني چوټي ده. من ځان ته روزي نه شو ګټلی. هر ورځ کله جمعه راشي، کله ورځ کله اشرف غني را چوټي شي، جلال آباد ته لاشي، لارې درولي دې لارو پورې دې دولت څه کار ترانسپورټ باندې ریشخان شروع کړی. پنځه ورځې دلته ولاړې، یوه ورځ تورخم کې پاکستان چوټي دي، دشنبې، یک شنبې په ورځ، جمعې په ورځ افغانستاني، بیا زما بر بېخته راشي دلته دې ودرې. دې حکومت ته خو موږ علاقه پېږو. دا حکومت دې حکومت کوي کام پرستي کوي. دا دا خو دا پاکستان کې نه غټ غټ خلک مړ شوي دي. یو ورځ ما ونه لیدل چوټي ده، تورخم کې ما یو ورځ چوټي ونه لیدله، پېښور کې مې ونه لیدله. اما د پاکستان خپلواکي چې اما یو ورځ چوټي په کال کې خلاص. په افغانستان کې د خپلواکۍ څلور ورځې چوټي، خو زه خیال هغه خو خپلواکي د افغانستان په هغې موږ هم خوشحالېږي. پنځه ورځې رسي، دا د مسود چوټي سو، دا د رباني سو، دا د پیم سو، او دا د بل شی سو. مړه وطن دې خو علاقه زمي دې ته دولت وایم، نه دولت یې له ورته وکړم. موږ ځان ته روزي نه شو ګټی، روزي ته حیران یو. او دا په موږ نه دا ریشخند نیوي. یوه ورځ اوسې بیا درولي، بله ورځې بیا درولي، بله ورځې بیا در دې دولت خو ریشخند شروع کړی. ترانسپورټ پورې څه کار ده؟ ترانسپورټ پورې خو باید به کار ونه لري. لاری دلته باندې کا، او لاری دلته باندې کا، لاری دلته باندې کا، لاری دلته باندې کا. موږ خپل ځان ته روزي نه شو ګټی. په دې میا په دې دوه میاشتو کې به دوی یوه میاشت چوټي کړي د اختر له منځه، او نورم وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. دغه د کابل بانک په حساب باندې چې کوم د یو دېرش نمبر ولو، مخکې به موږ د یو دېرش نمبرو ته
تلفون کا وای به مجتهد خپل حساب یا اکاونټ په اعتبار باندې معلومات راکولو وای به لمو چې دونه حساب ګرځاو د خبرو په اندازه باندې څومره چې به مو خبري وکولې امام تاسو پانه چې بیا دوی لمو سره اوس داسې چلند کوي کله مجتهد جواب راکړي یو دیس نمبر جواب راکړي کله جواب نه کړه پردن هغه ونیمی افغانۍ حتما دی ګرځوي بعضې وخت دېرش افغانۍ ته ورسېږي بعضې وخت شلو افغانۍ ته ورسېږي چې پنځه دېرش کې پنځه کلمې اضافه ورسره وکړي هغه پیسې اضافه کېږي حتی داسې وخت راغلی ده چې درې څلور وایي ما ورته د ورځې زنګ والی ده نور ورونه ورته د ورځې زنګ والی دلته فقط یو اتومات ماشین یخی د هغه یو جواب درکوي نور هېڅ شی نشته او په دې باندې حساب ګرځوي دېرش څلوېښت شپې پنځوس شپې ګرځوي دا ډېر غټ ظلم ده غټ جبر ده له دې افغانانو سره د کابل بانک د یو دېرس نمبرو باندې دغه ظلم له موږ سره کېږي خو نور ته هره شبکه په دې کې داخله ده د مخدراتو له چارواکو چې زموږ دا هیله ده چې دا کنټرول کړي دا خصول د افغانستان غریب خلک دي خو یا معلمان دي یا ملازمان دي یا نور داسې خلک دي چې هغوی تنخواه اخلي دې ته ټلیفون ورکوي د دې په یوازې چې دوی له هغوی چې غلا کوي مطلق غلا ده.
محترم دوستانو ستاسو نظرونه او شکایتونه مو دای خپاره کړه. بیا هم یادونه کوم چې د ازادي رادیو په بیلابیلو خپرونو کې ستاسو مختلف ستونزې د هغې برخې له چارواکو سره شریکې سوي دي او دا به بیا هم تکراروو تر څو دغو ستونزو ته یوه حل لاره پیدا سي. د خپلو پوښتنو د ځوابونو لپاره د ازادي راډیو خپرونې تعقیب کړئ. او یوه بله یادونه هم کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو راغلي پیغامونه خبرو. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره درته اعلانوو در سره ویلې کئ او بیا هم موږ ته زنګ ووهئ ستونزې مو راسره شریکې کئ چې په ګډه د حل لار ورته پیدا کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
الوزم هو زر راتراوڑا الوزم هو زر
ژوندون سندرې را تراړه ژوندون سندرې را تراړه نفرت لخریل کم سبا د نفرت لخریل کم سبا د نفرت لخریل کم سبا د نفرت لخریل کم زمینه زغره را ترا وڑا زمینه زغره را ترا وڑا Sunday.